یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي، نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرته کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دیني عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند امي کوني باریت ته رایه ورکړي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي چې بشر دوستانه اوربند به له ژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنګلادیشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لویې غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنګ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکي کسان ټپیان کړل. امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجي نبی ښارګوډي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودېد. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوروزګان په دهراود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ور واوښته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یکشنبه بریدونه دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبریږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټویټر د دغه اوربند مبارکي ورکړې او لیکلي دي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تم ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند امي کوني باریت ته د باور رایه ورکړې. تمه کېږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یا پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په 40 باندې رای ورکړی ده. امی کانی باریت سره د دموکراتانو کاندید جو بایدن او په ټوله کې دموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رای واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به شپک کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یو کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې څلور ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باد بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان یې ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس که خبری وکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثرو غړو په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو همدارنګه د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. له دې ډلې مهدي راسخ د دغه جرګې یو غړي وویل چې په دې وروستیو کې په کابل کې پیښې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړله په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پړه او وی ویل چې امنیتي چارواکو په دې اړه بې غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسي.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب، د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکړ چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت تیړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤلین د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکوي ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسي. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 24 کسان وزل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو. موږ یې په اړه په راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسي جرګې د نور مسایل په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ولسي جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسي جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوځ لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې، خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او مندې تعلقات په وړاندې باندې حل کړي.
بله، ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي. دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی، د ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي، یا د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې ښودل شوی په هماغه شکل باندې وي خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسلوالو مخالفینو حملات دفع کړي.
بله، او ځواک صاحب، څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسې برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. نن دا خپل سره او د خپل کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي، دوی پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره په یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بنان د خسره کړه شخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شاملېږي، دا هم په دغه شکل باندې یو عملیاتي چاره لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل به دوی شاملېږي. د خبر هغه څه دي خپلې دندې مخته وړي چې د روزنې برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او ان شاء الله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو کوي او ځای د پولیسو، اردو او نورو سره په جنگ کې هم هم خدي تر څو چې د خپلوالو مخالفینو حملات وکړي او د خپلو کړو باندې خبره هم وکړي.
ډیر زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک چې آزادۍ رادیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخي. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورید. اول غواړم مخکې لدی چې د اتلان ځواک په اړه ستاسو نظر وپوښتم. فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدي. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی دا او کوشش مو کړی دا چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو له خوا نه د فشار لاندې دا کاغه طالبان دي. روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاح ولرو، همدار رقم ته د حکومت له خوا نه هم نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار سي او خپل ځان نه دفاع وکي. آینده لپاره ته بندغه مشکل بوي. موږ تاسو دغه یو معمول لیدلې ده نه فعلن یو مثال در کولای سم دی علي پور په نامو معنی چې هغه همداسې خود مختار او وسلوال اخر هم د یو بغاوت اعلان وکړه. نو خو نتیجه نه لري چې بغیر د دولت د چوکاټ نه څوک مسله سي او یا دغه برنامه شروع کړي. خو خلک مجبور سوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع دي دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو. دواړو خواو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبور ده چې خپل ځان په خپل دفاع وکړي او خپل غږ په خپل معنی اوچت کړي.
بله،
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته ورسو. ځکه په افغانستان کې په صلح او په څلوري ساتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو، خو نړیوالې ټولنې خپل خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو وګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي. دغه څلوري ساته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي. خو
احمدزی صاحب، احمدزی صاحب ک لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه تر سره کړي.
ولسی جرګې خو نور سرایت نشته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت اوس دا توانایي لري چې دغه مقابله وکړي. ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی وو په همدې بنیاد اوسې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغه چې دوی به تروریستان ورته ویلي دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پریښي دي. تاسو وګورئ د دشتې برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه دا اخیستی، خو ته بند په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده. نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپل قربانی ورکړي. مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې، داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و. خو موږ ځان ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره دا قربانی ورکړي ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پریښیو.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ته رابلم چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لوري د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 115.5 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 155.4 میلیارد افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1050 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. ارمنستان او ازربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند سر له نن سهاره عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت راپور کې واورئ. ان صاحب د سکایپ مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. ان صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ په هر صورت سوچې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډېر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبه د ورځې په سهار د دې ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چاودلی چې د وسلوالو طالبانو له لورې د یوه کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بدبختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان یې ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج لای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پېښې خلاف لاریون وکړ او د جنګ له دواړو خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پېښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېچا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسجد د ملنګ کره دغه په مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې شهادت ورسېدل کومې خوا ماین ورته کېښول، هېچا سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولي مجیب الرحمن څمکني وویل چې د پېښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده در کوو چې د تاسو د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تا قناعت نه وي حاصل شوی زه هم ځان کنی پدې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې د دغه پېښې په اړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او اوس په ناګورنه قرباغ کې د نوي بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورځو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهاره عملي کیږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغوښتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپیان یان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې ثبت شوی. نوموړی زیاته کړې چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتي. هغې بیا پر خپل فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 9:15 په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ارمنستان اوربند کلکشمن پاتې شي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباغ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا ترمنځ د دې جګړې د درولو دریمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایت پامپیو 2 اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ وینا تر نیمې شپې وروسته یې په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباغ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي.
اجمل انو چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنه قرباغ کې د نوي نافذ شوي اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د ادعاو په اړه جزئیات راکول. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت صبح رسپانې چنګار کړای چې له اوربند پرته د سولې د مذاکراتو دوام د وخت ضایع کول دي. رسپانې لیکلي کته هم له لومړۍ ورځو دا سرګنده وچه د سولې پروسه به د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي، ځکه په وینا یې د سولې خبرو له پیل سره طالبانو ته دا انګېزه ورکړل شوه چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېرې سیمې په ولکه کې ونیسي او قوي دریځ خپل کړي. خو رسپانې همدارنګه چنګار کړی چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده، ځکه په وینا یې چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې پر کاوتر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړې. ورځپاڼې لیکلي د دغو بریدونو پراچ په ظاهره کې داعش اخیستي، خو په اړه یې خپره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له همغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاسپاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي، او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیوا دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبې ورځې برید تر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده. ورسپانی وړاندې لیکلی چې په افغانستان کې د ملکی وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشری جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانی لیکلی چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکی وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنوونکي پیښې دي چې په پرله پسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم مسول بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنې کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره یې په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د بنګلادیش دینی عالمان پرون د افغانستان د سولې په اړه کنفرانس دایر کړی و. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په لویدیس کې د حاجي نبی په نوم په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په موټر شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوت کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی، دا ځل د امریکا په منځګړیتوب. تمه ده نن د امریکا سنا جرګه د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماندې امي کاني باریت رایه ورکړي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانفسکایا نن له خلکو غوښتي چې په دغه هیواد کې عمومي اعتصاب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې نه پرمختګ دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي دا خبرې یو ځنډیږي او یا لږ تر لږه د یو لنډ وخت لپاره وقفه پکې راشي. که داسې پېښه شي نو د افغانستان د سولې د هڅو برخلیک به څه وي؟ په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې امید ظاهر ملی همدا شېبه د وړاندې کولو لپاره د کابل په سټوډیو کې دی، پر دې موضوع بحث کوو. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
15
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا ده چې له خبرو پرته دا پیچلې غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خندونه جوت شوي خو د حل لپاره یې توافق نږدې 2 میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي 2 تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی. خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هغه هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلی صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوي او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
مننه. سلامونه تاسو ته او هغه هفته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېر یو ادوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي وو دغه د سول روان بهیر ته ډېرې لمند وه چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسېږي او هم یو تلپاتې او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسېږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي جنگ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي څه پیچومي به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ لمند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسېږو. د یوې خوا سره د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هېوادونه نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابینځ کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي نو امیدواري زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سره رسېږي.
فضلي صاحب یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوې چې دواړه لور یو سره کښېني پر توافق د مذاکراتو د اصولو د پایل د تګلارې دپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کوي خو نتیجې ته سره نه رسېږي. شاید دومره اوږده مذاکرات د یوې د پایل دغه اجنډا که څه هم نه ده خو د اصولو دپاره اوږده واوسي. آیا داس خو نه ده چې یو ځن د مذاکراتو تر مخه راتلونکی دی چې له هغه نه وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه که چېرته مثلا په د اوسني مذاکراتو کې چې څه کم دوې میاشتې یا څلوېښت ورځې وخت یې ونیوئ نو تر اوسه په دې باندې کوم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایلو باندې هغه نهایي پرېکړه نه ده سوی چې بیا دوم راوند یا دوم ځای دپاره د مذاکرات دپاره دوم هېواد انتخاب کړي یا په همدې ځای کې دوم راوند دپاره ځي ځکه تر اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د بحث دي په هغه باندې بحث روان دی. مهم شی دا دی چې په دې اوسني شرایطو کې د ټولو عام وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلی چې اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډېږي یا دوم پړاو ته ځي بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې د یوې وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډېره مننه فضلي صاحب. انشاءالله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي هغه چې ډېر ویل کېږي د طالبانو په لیکو کې او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډېږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله که رامطرح کېږي په اوسني وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی کنه سونز لا ډیره ولې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو تاسو ته محترم ورو په دې صاحب او استاد شاعر دې مستوي
علیکم
السلام. زه پر کوم چې دلته یو شی ته وګورو ظاهران چې خلک په ګوري ادارې دغه چې دې سطحي دی اختلاف او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو رفت دون ویلی سن چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه کړه دوه کس تر مابین وي هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه ورسوي نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکل وي نو کله چې هغه تر مشکل تیر شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به یو اندازه تیر شو او پایده به ځینې وخت چې خو ځینې وایي چې د دې خبره عمیقه په دې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دې اختلاف وي هغه دواړه طرفه د دې اختلاف ظاهره چې وڅوګورو خلک وایي وایي دا دونې خبره نه ده. طالب وایي چې زه په توافقنامه باندې مبنا ګرځومه دا شی پر بنا کوم مذاکرات پر بنا کوم حکومت وایي هغه دې په توافقنامه نه بنا کېږي خو تر دې تر شا آیا خپل ځان ته تاوان ویني او په خپل خبره کې خپله ګټه ویني نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي نو د دې دپاره یګانه چې هغه چې د تاوانو څخه دواړه طرفونه ځان خلاص کړي یا شاید دوی خلاص کړي وایي یا یا مناسب دا ده چې پلاسی کې هغه دا و چې 22-23 په خیر ځان ته پیدا کړي، یعنی دریم قوت او قدرت چې د ملت دی هغه د ځان سره ملګري کړي، شریکي کړي، هغه کولای شي چې دا دواړه طرف د تاوانه هم خلاص شي او په مابین کې یو داسې عادلانه فیصله وکړي
اجازه راکی دغلته یو پختنه د دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان پیزا یا فیصله دا وایي په اصطلاح خاور لزان سره لرو، دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی وایي چې موږ د ټول افغانانو په استازولۍ راغلي یو د خبرو لپاره، نو بل اخر په منځ کې افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته
پامنس کې افغانان نشته؟ خو موږ په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې ارزی دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد او باور لکه څنګه چې د حکومت د طالب ترمنځ اعتماد یعنې په دوه شیان شته چې هغه سبب د دې ځنډ بې زیدي دي. یو هغه دی چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته، په ځای د دې چې اعتماد سازي راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشي ولیدی چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي، په شپږ میاشتو کې د ملت د حکومت د طالب چې درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه، په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا د اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویله چې دلته درېیم څوک نشته په مابین کې، نو داسې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د المار په دوو ګوتو نه پکېږي، که اوس واقعت ووایي حکومت په دې لورو رایه باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلی وو هغه هم که دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري، نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلی دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دی نمایندګي وکړي د ملت. او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دي هغه صلح غواړي، نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي. نو زه خپله دوی وایم چې یګانه دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي. اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو صحیح میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي. یوه خبره دا د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی، هغه ملت چې هغه به طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري. نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي، ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي، ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنګ یا بل څه هغه بند کړي. نو زما فکر باندې دغه شانته ضرورت شته، خو دا تروسه پورې متاسفانه چې دا تروسه پورې وجود نه لري.
یعنی که مخکې له دغې نه چې ملت دې منځګړتوب ته ور ودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درېدو اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولی شي، او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره که درېیم ګډه بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي. بیا نو ولې د حکومت لوری یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني، دلیل یې څه شی کېدای شي؟
د طالب دلیل دی چې طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پورې وتلي نه دي، د دې دلیل هم دا وایي.
خو جګړه خو اوس عملاً آغا صاحب جګړه خو اوس د امریکا سره نشته.
استا جواب هغه څه چې وایي د شاه بل ورځ اشرف غني وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګري دي موږ ته کومک راکړي، په هلمند کې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعاتو واورېدله، نو خدا دا خبره تیر نه. او علاوه پر دې باندې طالب وایي مطلب ما جګړه شد، دا د طالب خبره کوم، یعنی زما نظر چې اره کوم واخه جلا خبره ده د دوه طرفو خبره کوم. نو دغه دې طالب وایي چې مطلب دا دی اوس امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایانو په مقابل مې شروع کړی دي، نو که چیرې زه اوربند وکړم هم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکړم قبل تر دې چې لاسته راوړنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصولو خبره ما کوله، دا دواړه ما لاسته راوړنې نشته. نو دا ملت ته سبا زه پړکېږم په دې خبره، دا د طالب خبره ده. حکومت بیا دا وایي چې
مثلا دغلته یوه مسله بل هم رامطرح کېږي، اغا صاحب د نیوکه په توګه باندې شاید اغا دا چې په 13 د فبرورۍ نه را پدې خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریچ شوی او نه هم مخ نیول شوی چې چیرته عملیات وکړي. اما د همدغه فبرورۍ نه 9 را پدې خو هر ورځ د نږدې 100 تلفاتو راپورونه ورکول کېږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یې هم بهرنی عسكر نه دی. که چیرې د اسلامي نظام د راتګ مسئله واوسي دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتګ د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک اسلامي نظام ته ضرورت لرو. که چیرې دا جنگ وي په افغانستان کې که نه وي زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغو تقاضا ده درلوده چې اسلامي نظام وو چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده چا نه راوستي ول نه رالی دا خو زموږ خپل قصورات دي چې په موږ کې وجود لري. اما لیکن زه دونی وایم چې اسلامي نظام خپله هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي. موږ څه چې وایو چې زموږ د افغانستان ملک چې دي د 30 کالو خراب دي د 30 کالو خراب چې دي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا ملک چلي نه په بل شي باندې. موږ څه چې وینو په فشارو چې زموږ څه حال دي په نورو منځکو کې څه حال دي دا زما فکر باندې دا
مننه اغا صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم. فضلي صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مو هم واورېد چې تقریبا د اغا صاحب نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام د راتګ پورې یعنی په دې معنا چې اوسنی نظام دی چې دی هغه اسلامي نه دی. دې ته ستاسې ځواب بل که چېرې د جګړه همدغسې روانه واوسي هره ورځ خلک وژل کېږي فکر نه کوئ دا هر څه د خبرو اعتبار ته زیان رسولی هغه رسولی شي هغه څه چې په دوها یا قطر کې د دواړو لوریو ترمنځ روان دي؟
مننه دغه صاحب نظر ته په احترام. په دې باندې خو موږ تاسو ټول اعتراف کوو او په دې باندې پوهېږو چې واقعا هم دا ملک یو اسلامي ملک دی. د 99.3% اسلامي وګړي اوسېږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نسي کولی. که څوک یې نو هغه بیا تاسې پوهېږئ چې د شریعت په رڼا کې هغه ته کمه الفاظ کارول کېږي. خو په مهمه خبره دا ده چې په د اوسني حالات کې لکه مخکې چې تاسې وویل واقعا هم افغانان ډېر ستړي دي ډېرې قربانۍ ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي. خو ښه خبره به دا وي چې دغه کم فرصت اوس رامنځته شوی دی موږ ته ټول په دې پوهېږو چې دا د چا دپاره رامنځته شوی دی د چا په هلو ځلو باندې چې بالاخره دې ته د پای ټکی کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي. اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخیستل شوی دی کوم باب چې خلاص شوی دی د بین الافغاني مذاکراتو دپاره دا دوه جهتونه دي چې یو خواته د افغانستان حکومت دی د بلې خواته طالبانو اسلامي تحریک دی. نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالس بالخیر یو درېمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایلو باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې ثالثي بالخیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شیانو باندې حاکم وي.
اوس نو ستاسې له نظره فضلي صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر دغه خبرو باندې اغېز لرلی شي ثالثي بالخیر څوک کېدلی شي؟
امریکا او پاکستان خو ثالثو بالخیر نشي کېدلی ځکه چې امریکا هم دلته یو طرف پاتې شوې ده او پاکستان یو دوه میواد دی. دغه صاحب اشاره هم دې ته وه چې خپله د افغانانو په منځ کې دغسې خلک شته او دغه جهتونه شته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي. خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپله راودانګي او پر دواړو لورو باندې واقعا هم داسې یو سالم فشار وارد کړي په دومره جزئي شیانو باندې ټینګار مه سره کوئ. دلته هره ورځ په سلهاوو خلک قرباني ورکوي. که چېرته د یو عسکر یا د طالب وژنه یو لوري ته هم ګټه کوي نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابېږي. دا اوس تاسې وګورئ مثلا نن معلومات ما وکړ چې په کندهار او هلمند خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې داسې ډېر بد حالات دي په کلیو کې، خلک کورونو څخه وځي چې دلته به بیا جګړه رامنځته شي، دواړو لورو جنګ ته همدګي نیسي. نو دا خو واقعا هم بلاخره هغه بې دفاع ملت تر پښو لاندې کېږي او خیرې هغه چا ته رسېږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلي صاحب، تشکر، انشاءالله بیا هم راګرځم. اوس آغا صاحب، کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کېږي، د سړي سترګې هماغه د هلمند، روزګان، بدخشان او د افغانستان د بیا لتخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کېږي. ښکاره د خلکو ګیله دغه ده چې سالس بل خیر که د افغانستان خلک واوسي، عام افغانان نه هدف واوسي، دواړه لورې دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه یم دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی، او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوحې ته ورسیږي، خبرې په یو ډول باندې پیل شي. اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي، د بې دفاع ملت غږ ته څوک لا بیک نه وایي، نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامطرح کېږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اسازولۍ د بحث لپاره د ننه کېدو لپاره یو نیوکه به دلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی.
موږ خو دلته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي، دفاع خلک دي، مسله نه لري، قوت نه لري، طاقت نه لري. اصلي باید خلک معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګري دي، د طالب سره د چا خلک ملګري دي، دغه خلکو د دې ملت د ولس زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځانه سوور وژني، او څوک چې د ځانه سوور وژني هغه دلته په دې منطقه کې د صلح سره وتلی شي، په صلح کې کوشش کولی شي. دا بله خبره. درېیمه خبره لکه تاسو خپل وویل چې د حکومت وایي زه د ملت نماینده یم، په څه شي نماینده دي؟ خدای ورسوي دي خو دا ملت حکومت ضرورت لري. دا که طالب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري، که دا حکومت کې هم دا ملت ته ضرورت لري. کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ویل کېږي. نو زه وایم به هر تقدیر دغه خلک
یګانه نو کې بیا داسې اوسي هغه صاحب، ولې د ملت دې خبرې ته لبیک نه ویل کېږي چې جګړه ودروي، اوربند کوي، وینه تویونه بس کړي؟
نو په ملت ته اوس دلته ګوره، دا یو طریقه غواړي، یو سیستم غواړي، یو اساس غواړي. په اساس باندې دا ملت را دغه کې په قومي اساس را جمع کوي، په ولایتي اساس را جمع کوي. دا را جمع کېدل ډېر اسانه دي، خو په اساس باندې برابر. نو په هغه صورت کې بیا د ملت تاثیر زیات کېږي. دا رقم چې اوس موږ څه شي وینو، ډېر خلک شته چې هغه وایي وایي د طالب خبره حق ده، ډېر خلک شته هغه وایي وایي د حکومت خبره حق ده اوربند وشي. دا چې نه دي چې د ټولو افغانانو په دې باندې اتفاق او وحدت راغلي دي چې دا اوربند په افغانستان کې وشي، نه دا چې دي چې دا بل طرف د غیر راغلي. البته دا اسلامي نظام چې دي، دې ته مې یو اشاره کوم، دا اسلامي نظام باندې د ټولو افغانانو دغه دي. اوس دا دي یو دې ته نظام دي د افغانانو، یو مسلمانان دي. په دې شخص باندې نشته چې په افغانستان کې ټول خلک چې دي سل په سل کې اوس په لاغه نه نیویم نه دي، ځکه چې هغه هندوان اکثره تللي دي. نو دغه سل په سل کې افغانان مسلمانان دي، خو نظام اسلامي دې ته ویل کېږي چې هر څه په اسلام باندې وي. مثلا چې فرض اقتصاد پکې کوي، حد پکې، حدود پکې کوي، بلکې پکې کوي. نو دا شان چې پکې کوي هغه ته نو بیا سړی کامل اسلامي نظام ویلی شي. نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی، دا ټول ملت یې غواړي. یګانه په افغانستان کې چې بیا پری او بیا مراتب نظام دی چې د چا مراتب نه کوي، هغه اسلامي نظام دی. او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي، ګران نظام هغه اسلامي نظام دی. نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولی شي.
تشکر آغا صاحب.
بل ملک چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي، په پاکستان په ملک کې سوله راولین ته به خالیګا پیدا کوي، چې امریکا راولین ته به خالیګا پیدا کوي. خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابروي، زمینه برابروي. نو ښه خبره به دا وي چې په ملک
تشکر آغا صاحب یو څه وشي، هغه خالیګا به خیر یوسي. فضلي صاحب، تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ډلې دوه پلاوی د پلاوونه دوه تنه راستانه شوي دي. اول د دوی د دراستنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي؟ که څه هم په ښکاره ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي، اما د پردې تر شا پټ څه شته؟
چې نمونه مشخص کړي چې څوک څوک.
زه به یې نمونه مشخص کړم، فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ، دوه هغه کسان دي هم دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر ښاغلی منصور عام راستن د البته نادری منصور نادی عام راستون شوی.
صحیح خبره ده، ما پانچ سلور کته او ښاغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې هغه شرمی پیښه چې سوی ده، زما په چل پاره کې د دوی څه دوستان هم متضرر سوی دي. نو ممکن چې د یابو سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم، او دولت په چارو کې د سود وزیر ښاغلی سادات منصور نادری نو دا هغه چېم په کومه ورځ باندې د مقرر سوی وه، تقریبا ډېر ژر د سفر وسو دغه قطر
ته،
او دلته د وزارت اکثره کارونه همدغه چې نیمګړي پاته وه چې د وزارت مقام ته ضرورت درلودی، ممکن چې د دغه دغو دپاره راغلی وي. ما هغه کلیدي آیات
د نقیبی صاحب د راتګ په اړه باندې مو ونه ویل.
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته، خو تېره ورځ ما د کوم ملګري سره خبره وکړل چې هغه هم څه کورني مشکلات درلوده، نو د یو اپې لپاره د حیات نه اجازه اخیستله د راتګ. نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثره غړي لومړۍ ورځ اعلان شوي دي، بیا دوی مجلسونو ته نه دي راغلي، صرف هغه د تماس ګروپ یې ځو راځي، د اکثریت کورونه هلته دي، نو دا تګ راتګ دومره دغه نه کوي.
او فضلي صاحب داسې شته چې شاید یو پلان دا واوسي د پلاوي سره چې د اونیو په اوږدو کې تګ راتګ، یعنی یو درې نفر دلته اوسي، بیا که داځي یو درې نفر بیا راشي، په داسې ترتیب باندې دا د رخصتۍ یا وقفۍ مثال ځکه اوږدې ورځې وشوي، شاید تغییر او تبدیل په همدغه طریقه باندې وشي، درسته ده؟
هغه کوم شي باندې شرطه کار روان دی، لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی او د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکراتي پلاوی دی د دواړو لوري، نو در اوسه په هغه شي باندې مسایل روان دي چې هغه کومو کسانو ته منسوب شوی ده. ما په د مابینځ کې ما مخکې تاسو وویل ما د طالبانو بعضې د آیات غړي هم کله کله نه دي راغلي، یا تا د اتو ورځو کې نه دي راغلي، مجالس کې اشتراک نه دي کړی. اما مهمه خبره دا ده، لکه مخکې چې تا ټول مال درته یو دغه رامنځته سول، د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او اغېز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې،
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړي هم دوی و، نو خامخا به در یو هدف پرې دغه سی او بعض مسایل منځته راځي. خو د دغو درو نفرو دو نفر په مولد باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک کړي چې راغلی متین بیگ د هغه ضرورت لپاره راغلی وو، او وزیر د سولې دغه مسؤلیتونه
لپاره تشکر فضلی صاحب،
او د دغه نور دوه پاکټ باندې د دقیق معلومات نه صرف نکیبی صاحب هم دغه وزر وړاندې کړی چې کورنۍ مشکل
دی. ډیر مننه فضلی صاحب. خو هغه صاحب یو مسله دام را مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزندی چې تر څو دغه پلاوی امستډی شي، ځکه مسافری او امدار غزري مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزندیږي، بیا په داسې یو حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي، فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او هغه رونتیا تر پوښتنې لاندې راځي؟
زه فکر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي، ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي، چې خپل وخت تېر کړي، په هر دغه ته یو طریقه یو لارې شته ده، مثلا بندیان شپږ میاشتې پرې وو، داسې په مذاکرات ځنډوي، حتی چې ځینې خلک بیا وایي تر انتخاباتو د امریکا پورې ځنډوي، هلته بیا یو نوی حالات راځي. نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو دغې، ځکه چې طالب به هېڅ په دې باندې ډېر عاجل سي، ځکه ډېر پایده د طالب داده چې په افغانستان کې یو موقتي اداره یا بل څه چې دا زه نه وایم چې دا یو مثال وایم، یا هره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت سره، د انتقال د قدرت په صورت کې چې دلته په افغانستان کې راشي، هلته بیا طالب کولی شي چې دلته مذاکرات وکړي، بل وس د طالب آزادي چې نن بېرته راغی یو خلاصه کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا طالب دا فکر لري او دا دغه دي د دوی سره شي قصدن وزن
قصدن. ډېره مننه فضلي صاحب، ډېره لنډه کې اشاره وکړي اوس دې پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري، سوشي د دواړو لوري لخوا نه.
په دې وسنی شرایطو کې د ټولو د خوشحالی زیری به دا وي او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوسي بالاخره یو نتیجې ته سره ورسیږي او دغه په ټپه درېدلې خبرې جریان پیدا کړي. د خلکو به باور په دواړو لوري باندې سیاست په دې کې چې هر لوري پیش کوي او مخکې ته کار کوي اقدام کوي.
ډېره مننه فضلې صاحب په خیر اوسې. آغا صاحب تاسو هم که داسې لنډ ډول باندې اشاره ولرئ.
زه خپله دونه ویلی شم چې زه په دې خبره باندې بیا ټینګار کوم چې دواړه طرفونه دې درېیم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم سالس پر خیر دي هغه دې هغه د عمل بڼه دې هغه ورواغوندي د عمل لباس دې هغه ورواغوندي.
ډېره مننه. د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لارښوونه مشر سید اکبر اغاز خچي په بحث کې را سره